السلام علیکم، ستړي مشه، اختر مو مبارک شم. زه صفی الله ستانگزایم، د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده نن شنبه د کندهار په عیدګاه جومات کې د اختر له لمانځه وروسته په وینا کې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته په اشاره وویل، شتمن افغانان دی د بېوزلو لاسنیوی وکړي. د هغه په ټکو نړیوال د افغانانو ضرورتونه پوره کولی نه شي او اړتیا ده چې سوداګر او شتمن د بېوزلو کسانو لاس ونیسي. د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو د شمېرو په اساس د افغانستان له نیمایي ډېر نفوس بشری عاجل مرستو ته اړمندي. هیبت الله وړاندې په خپله وینا کې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سوالګرو او په مخدره توکو د اخته کسانو پر راټولولو هم ټینګار وکړ. هیبت الله اخونزاده له بزګرو وغوښتل چې نشه یي توکي او د کوکنارو له کښته ځان وساتي. اخونزاده د طالب چارواکو په ګډون له ټولو عامو افغانانو وغوښتل چې د دوی مجاهدینو لارښوونې عملي کړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم یو شمېر کارکوونکي عام افغانان په ځانګړې توګه ښځې په عامه ځایونو کې دروي او د اسلامي شرعي احکامو د عملي کېدو سپارښتنې ورته کوي. د طالبانو لوی مشر چې د اخترونو په ګډون په ځانګړو ورځو کې یوازې ویناوې خپرېږي، نه یې تروسه چا کوم منظور لیدلی او نه ډېر د خلکو په منځ کې راښکاره کېږي. د نیویارک یوې محکمې پرون جمعه د آصف حفیظ په نوم یو پاکستانی وګړی د مخدره موادو د قاچاق په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. 26 کلن حفیظ چې کلونه یې په لندن کې ژوند کړی او د بریتانیا له شاهي کورنۍ سره یې راشه درشه درلوده، د پولو لوبې یو مشهور کلب سفیر و. راپورونه وایي که څه هم د هغه په لندن کې د یو کلب سفیر و، خو په پټه یې له خپله کوره د مخدره موادو د قاچاق کاروبار کاوه. امریکایي چارواکو ویلي حفیظ په نړۍ کې د نشه یي توکو مشهور قاچاقبر او په دې برخه کې د جرمونو له کبله د سلطان په نوم شهرت درلود. دغو چارواکو وړاندې ویلي هغه به له پاکستان او هند څخه په زرګونو کیلوګرامه هیروین، میتافیتامین، 400 نور ورته نشه یي توکي اخیستل او خپلې پټې شبکې له لارې به یې په ټوله نړۍ کې پلورل. حفیظ په 2018 کال کې د امریکا او بریتانیا په ګډو هڅو ونیول شو او په 2023 کال کې هغه په خپل جرم اعتراف وکړ. حفیظ به تر 2033 کال پورې په زندان کې وي. د افغانستان د فوټبال تر 20 کلونو کم عمره ملي لوبډله تاجکستان ته ورسېده. تمه ده دا لوبډله د مرکزي آسیا د اتلولي کافا سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سه‌شنبه پر ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. له افغان لوبډلې سره د ایران، تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان او ترکمنستان لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري. او د اسرایلو د دفاع وزیر وایز واکونه د هغه تایلندي وګړي جسد موندلی چې په 2023 کال کې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوالې ډلې لخوا د یرغمل په توګه غزې ته وړل شوی و. امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګري سازمان ګڼي. د اسرایلو د دفاع وزیر کاتس اسرایل نن شنبه وویل د ناپاتونګ جسد د غزې په جنوب رفح کې د ځانګړو عملیاتو په لړ کې موندل شوی. حماس وسلوالې ډلې له اسرایلیانو وروسته تر ټولو ډېر تایلندي وګړي یرغمل کړي وو. دوه ورځې وړاندې په غزه کې د 2 نورو یرغمل شوو جسدونه چې یوې امریکایي او بلې اسرایلی وو موندل شوي. لا هم 2500 یرغمل له حماس وسلوالې ډلې سره بندیان دي، خو اسرایل وایي د دغو یرغملو سم نیمایي وژل شوي. حماس 2 کاله وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید وکړ. په یوه ورځ یې څه باندې 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل او غزې ته یې له ځانه سره یوړل. د حماس له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس په واک کې د روغتیا وزارت وایي تر دې دمه پر روانه جګړه کې څه باندې 450 کسان وژل شوي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرونه التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې تر ډیره پورې د اختر په مناسبت راپورونه ځانګړي لرو. دا چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، خلکو دغه اختر څنګه ولمانځه؟
هغه د اختر پخوانی مزی اوس نشته دی او نه هغه پخوانی اخترونه دي. غریبي ده، ناچاري ده، خلک ډیر زیات غریب دي.
د لوی اختر په مناسبت باندې په بهر کې غاڼو افغان سندرغاړو نوې سندرې جوړې کړې او خلکو ته د اختر په مناسبت ډالۍ کړې دي. خو په افغانستان کې دننه اخترونه د سندرغاړو لپاره نشته او هغوی اختریزې سندرې نشي جوړولی.
نن شنبه د جون 1 په افغانستان کې د لوی اختر لومړی
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا مهم اختر مبارک رازو. اول مطلب ته، نن شنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ وه. یو شمیر خلک وایي دا اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګه تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. د کندهار په عیدګاه جومات کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د لوی اختر د لمانځه وروسته ولس ته په وینا کې چې د ذبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه خپره شوې، حکومتي مسؤلین له ولسي وګړو سره نرمښت ته وبلل. په کابل کې بیا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخند په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په اختریز پیغام کې ویلي، له دینی عالمانو غواړي چې د طالبانو د نظام دفاع او ساتنه وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
نن شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ وه. په افغانستان کې عموما د لوی اختر له لمانځه وروسته خلک د قربانۍ مراسم ترسره کوي، یو دا چې له یو بل کره د اختر مبارکۍ ته ورسي. خو سږ کال چې دا هیواد تر بل هر وخت زیات بېوزلۍ او بیکاری ځپلې، د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي فقر د اختر په خوښیو سویری غوړولی. د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو اوسېدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل، نن د اختر له لومړۍ ورځې هم دا هڅه کوله چې د خپلو اولادونو لپاره یوه مړۍ نفقه پیدا کړي، ځکه په خبره یې که یوه ورځ کار ونه کړي د شپې اولادونه وږي پاتې کېږي.
د غریبو خلکو لپاره څه اختر دی؟ لاړ شه مونځ وکړه او بېرته راشه. هغه جامع او سبته یا دا بر د بل چا د پخپوکړي او اغوستي بر، یا به درکې تنګي وي یا به درکې آزاده وي. نو د دې اختر به څه مزه وي؟ اخترونه خو پخاو چې کارونه روزګارونه، اوس خو هېڅ هم نشته دی، د بل لاسته ناشي.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو اوسېدونکي محمود ازادي راډیو ته وویل چې د اخترونو پخوانۍ مزې ځکه نشته چې خلک د پخوا په پرتله ډېر بېوزله شوي دي.
هغه د اختر پخوانۍ مزې اوس نشته دی او نه هغه پخوانۍ اخترونه دي. غریبی دا، ناچاری دا، خلق ډیر زیات غریب دی. دا چې خلق مون پنن روز مولی دا چې هغه بیچارهګان چاپیر دی خپل بچو ته یو قپ مړی پیدا کوي، یو قپ روزی پیدا کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د پراخه بیکاري راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ویلي چې اوس مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 3 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده اختریزه وینا له بېوزلو افغانانو سره د مرستو په کولو ورټولوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه د ملا هبت الله هغه غږیزه وینا خبره کړې چې په خبره یې نن یې د کندهار په عیدګاه جومات کې د اختر له لمانځه مخکې لمونځ کوونکو ته وکړه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله د غراس په دې اختریزه وینا کې له حکومتي مسؤلینو وغوښتل چې له عامو خلکو سره له نرمۍ او عدالت نه کار واخلي.
دا مسولین چې موږ مقرر کړی دي، د دې د پاره نه دي چې تاسو وي تاسو باندې ظلم وکي او تاسو عزت پایمال کی، هغه د دې د پاره دي چې تاسو حقوق تاسو ته تضمین کی، د مظلوم دفاع وکي، د ظالم سره حق ورواخلي او عدالت وکي. د دې د پاره تاسو بیا د مسولیت لري چې دغه امیرانو اطاعت وکوي. کنه
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېل طالب چارواکي له ولسي خلکو سره په ناوړه چلند کولو او د غراز د بېلابېلو قضیو پر مهال په خپلوۍ او انډیوالۍ پاللو تورن شوي. ملا هبت الله د غراز له خلکو غوښتي چې د نړیوالې ټولنې د تبلیغاتو تر اثر لاندې رانشي، ځکه د ده د ادعا له مخې نړیوال د دوی د حکومت په اړه غلط تبلیغات کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته تر ډیره د دوی د نظام پر ضد د تبلیغاتو موضوع ته اشاره وکړه او رسنۍ تورنې کړې چې د دوی د حکومت پر ضد تبلیغات کوي. نوموړي په خپل اختریزه وینا کې د دیني عالمانو نه غوښتنه وکړه چې د دغه تبلیغاتو پر ضد ودرېږي او د نظام دفاع او ساتنه وکړي. ملا محمد حسن اخوند همداراز بهر ته تللي و افغانانو څخه یو ځل بیا وغوښتل چې افغانستان ته ورستانه شي، داسې مهال چې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې میلیونونه افغانان د اقتصادي کړکېچ، مرګونو، ګواښونو او سیاسي بېثباتۍ له کبله د لوېدیځ په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شي. په افغانستان کې نن په داسې حال کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې مراسم ترسره شول چې د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ګڼو اسلامي هېوادونو کې پرون جمعه د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. له سعودي عربستان سره د اختر یو ځای نه کول د بېلابېلو دیني عالمانو له نیوکو سره هم مخ شول او دا له شریعت سره ټکر وبلل شو. خو د طالبانو د حکومت سترې محکمې مخکې تر دې ویلي وو چې په افغانستان کې له سعودي د ذوالحجې میاشتې یوه ورځ وروسته ولیدل شوه. د اسلامي جنترې له مخې د ذوالحجې 9 د عرفې او د دې میاشتې 10 د لوی اختر لومړۍ ورځ وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پانه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د لوی اختر په مناسبت له افغانستان بهر بیل ابيلو سندرغاړو هنري پروګرامونه جوړ کړي دي او نوي سندري ثبت کړي دي. دغه هنرمندانو د اختر په مناسبت د ځانګړي سندري په خپل پاڼو او بیل ابيلو ټلویزیونو کې خبري کړي او د اختر د ډالۍ په توګه وړاندې کړي. په افغانستان کې د نن بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر بیډنګ او ډول دی سندري نشته. په بار کې د اختر په شپو ورځو کې د څو افغان سندرغاړو د هنري هلو ځلو په اړه باندې دا راپور لرو.
بختور دې شاکر نیوی خالی دې مبارک خوشالي دې مبارک نا تو دې مبارک یو د سیالي دې مبارک.
جرمنی او یو شمیر نورو روپۍ کې ودونو کې افغانان به دا اختر د سندرغاړي خاپيري نغمې دا او نورې سندرې لنګ دی وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړ اختري سو کنسرتونو لپاره د محل په جرمنی کې د ازادي راډیو ته وویل
اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، غارلاین کې، فرانکفورت کې، لندن کې. تقریبا 15 کنسرتونه مې د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمه ونه ویل چې په کومه نیټه چې کنسرت لري.
د دوستانو مایس کې خونکا تکا تا خوشالي دې مبارک د اختر په کال مزانګو سره پر خوشالي دې مبارک نن کلی چنارو نا ګلاله دې مبارک خوشالي دې مبارک.
بل افغان سندرغاړې فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نو موري ازادي رادیو ته پر علي ګلی اختریس پیغام کې خپل مینوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان علاقه مندان کشور سویس،
سویس هواد کې درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر درکړل رم. د جون په سلورم نیټه درته اختریس کنسرت لرم. پولتن خار ترا شهیل لرم چې ټول لنګ دی وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته په موسیقي بندیز لګولې. موسیقي کول او اورېدل منع دي. له همدې امله هم ډېری افغان هنرمندان له هېواده وتلي دي. سندرغاړی بریالی ولی چې دا مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري خو خپلو مینوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر ته زکه خوشالي ویګم چپ کې کېږي د مینو دیدن نه هو اختر د ټول مبارک شي مبارک وي افغانانو تکو ما هو. سلامونه سلامونه اونۍ کې هلي د آزاد ریډیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټولو ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخه بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د آزاد ریډیو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمينه مساعده کړې چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغاړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري خو اختریس پیغام او ډالې آزادی رادیو ته را لېږلې ده.
هموطنان عزیز سلام، عید به تک تک شما نازنینا هست.
ترنو هیوادوالو سلام، اختر تاسو ټولو نازولو ته د زړه کې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوندې دې وي افغانستان، ژوندې دې وي د افغانستان ټول قومونه.
زنده باد تمام اقوام افغانستان.
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختری زډالې چې د افغانستان نګري ټول ولایتونه په کې یاد کړی دي.
هی وطن از ما وطن نن هر زمو وطن نورستان
نیمار آدر سنری
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 501
نن د جون ومه د خوندیا سی خوړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې پوره خوندې خوړو ته لاسرسی د ژوند او روغتیا په ساتلو کې بنسټیز رول لري. دغه سازمان د خوندې خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویب پاڼه لیکلي، د خوړو څخه رامنځته کیدونکې ناروغۍ معمولا د باکتریا، ویروس یا کیمیاوي موادو له امله رامنځته کیږي او د ککړو خوړو یا اوبو له لارې بدن ته داخلیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي د کافي عاید د نشتوالي له امله دوی پاکو خوړو ته لږ لاسرسی لري او د دوی ماشومان د ککړو خوړو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
دا مېرمن د کابل د کمپنۍ د سیمې اوسیدونکې ده. وایي د کورنۍ نارینه سرپرست نه لري او د خپلو 15 ماشومانو سره په یو کرایي کور کې له بد اقتصادي وضعیت سره ژوند کوي. نوموړي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل هغه نشي کولای خپل اولادونو ته صحي خواړه برابر کړي او د اړتیا له مخې د هوټلونو له پیرودونکو څخه پاتې شونی خواړه خوري.
دلته یو رستوران دی د کارکونکو کالي د مینځلو لپاره کور ته راوړم، په بدل کې هغوی هغه ډوډۍ چې اضافه کیږي ما ته راکوي او زه یې خپلو اولادونو ته راوړم. دا ډوډۍ کله کله تروشه وي، دا هماغه خواړه دي چې د پیرودونکو نه په قابونو کې پاتې کیږي، خو د رستوران کارمندان یې زما لپاره ټولوي او بیا یې ما ته راکوي.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکو مېرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سړک د سر د ناپاک خوړو د خوړلو لامل یې زوی سخت اسهال شوی وو.
دوی مې د سړک د سر خواړه وخوړل، خو کله چې کور ته راغی یو ساعت وروسته ورته سخت اسهال پیدا شو. هغه اوس هم درمل خوري، دومره کمزوری شوی چان په لاره سم نشي تللی. زه یې د سمې درملنې لپاره پیسې هم نه لرم، پلار یې دنده نه لري، موږ په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې راایسار یو، درمل هم ورته په ډېرې سختۍ اخلو.
کتوم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خاروالۍ د تیر المریز کال په اقرب میاشت کې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د چاپیریالي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست ورلمخه د خوراکي توکو پلورونکو ته خبرداري ورکړي چې حفظ الصحه مراعت کړي او د خوړو د ککړتیا مخه ونیسي، او دای هم کړي چې د دوی له فعالیتونو خاریان خوختي. خو د پلازمینې په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړک په غاړو د پخو شویو خوړو پاکوالي ته پام نه کیږي او مخه هم نه دنیول شوی. روغتیا پالان وی فقر او د عامه پوهاوی نشټواله د غیر صحی خوړو لامل کیږي. دوی ټینګار کوي چې د غیر صحی خوړو د خوړلو لامل د ناروغي او د رامنځته کېدو پر مهال باید ناروغان په عجل ډول روغتونونو ته لاړ شي. په کابل کې د ابن سینا روغتون د داخلي څانګې متخصص محمد سفیر زدران ازادي راډیو ته وویل
غیر سالم او نهوندي خوړو خراب شوی وي یا نفاقه وي په ککړو چپریالونو کې چمتو شوی وي، نسالم موادو ډاک وي، د غیر صحي خوړو خطرونه مسمومیت، د نس ناروغۍ، استفراق ناروغۍ دي او سخت تبه رامنځته کېدو سبب ګرځي.
نن د جون ومه د خوندي خوړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو پرون جمعه د جون شپږمه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې په دې اړه ټینګار کړی چې پوره خوندی خوړو ته لاسرسی د ژوند او روغتیا په ساتلو کې بنسټیز رول لوبوي. په بیان کې راغلي چې د خوړو څخه رامنځته کیدونکې ناروغي معمولا د باکتریا، وایروس یا کیمیاوي موادو له امله رامنځته کیږي او د ککړو خوړو یا اوبو له لارې بدن ته داخليږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې هر کال په ټوله نړۍ کې د ککړو خوړو له امله د ناروغیو 600 میلیونه پیښې ثبتېږي او د غراز د ککړو خوړو د خوړلو له امله په کلنی ډول 40,000 کسان مري چې سلویغس په سلو کې ل 15 کلونو کم عمر ماشومان وي. دغه سازمان وای ناپاک خواړه نه یوازې روغتیا غوښی بلکې د ماشومانو مېرمنو جګړه ځپلو خلکو او کډوالو په ګډون د هیوادونو اقتصاد هم زیانمنوي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیل مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست ادعا کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور پخوانی غړي چې تازه له ایران څخه ایستل شوي او وژل شوي دي. نصیر احمد فایق په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا پیښه د طالبانو د عمومي عافی او امنیت د ټینګښت له ادعاو سره سره شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا یو شمېر هغه پخواني پوځیان چې دا مهال په ایران کې دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي دغه موضوع تاییدوي او اندېښنه څرګندوي چې که بیرته افغانستان ته ستانه شي له ورته برخلیک سره به مخ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وای افغانستان یوازې د طالبانو لپاره امن دی. نصیر احمد فایق جمعه د جون په شپږمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور پخواني غړي چې تازه له ایران څخه ایستل شوي وو د طالبانو د عمومي عفو او د امنیت د ټینګښت په اړه ادعا سره سره په خبره یې له غچ اخیستنې او غیر قضایي وژنې سره مخ شوي دي. نوموړي وړاندې لیکلي چې دا عمل د اسلامي اصولو او نړیوالو بشري حقونو ښکاره نقص دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ویاند یې ذبیح الله مجاهد هم په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول دعوی رد کړي او ویلي دي چې د دوی ټول ځواکونه د طالبانو د مشر د عمومي عفو حکم ته ژمن دي. خو یو شمېر افغان پخواني پوځیان چې دا مهال په ایران کې دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې دا څلور کسان هم تازه له ایران څخه بیرته ستانه شوي وو او په جوزجان ولایت کې وژل شوي دي. د دوی له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیست سرشید غک د بدرون په شرط آزادی رادیو ته وویل
مدت زیات نمیشو از رفتن
له ایران نه جوزجان ته د دوی له تک څخه ډیر وخت نه کیده. شو خالص تر 15 ورځې کیده چې له پولی خپل سیمې ته تللی وو. اخر یې جمعه ته د تلو په لار کې وویشتل یا هم په لار کې ووشل شو.
دا پخوانی افغان پوځیان اندېښنه لري که دوی هم له ایران وېستل شي ورته برخلیک سره به مخ شي. په ایران کې یو بل پخوانی افغان پوځي چې ده هم مونږ غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل
هر ساعت او هر شیبه کمپونه ګورو. د افغانستان پوله ګورو. په تشویش کې یو چې خدای مکړه که موږ افغانستان ته وېستل شو هیله نه لرو چې له اسلام قلعه یا د نیمروز د پولې ژوندي خپلو ولایتونو او کورونو ته ورسیږو. حتی مطمئن نیو چې تر ولایتونو او خپل خپلوانو ژوندۍ ورسیږو.
د 2021 کال د اگست 15مه وروسته چې طالبان بیا ځلې افغانستان کې وخت او رسیدل ډیری افغان پخوانی پوځیان د طالبانو د مشر د عمومي افیل اعلان سره سره له هیواده وتښتیدل او ایران پاکستان او نورو هیوادونو ته کډوال شول. د شمیرو له مخې د جمهوری نظام له سقوط مخکې شاوخوا 3,500 کسان د افغانستان په وسلوالو ځواکونو کې شامل وو. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د پخوانیو افغان پوځیانو د نیولو، ربړونې، وژلو او تریتم کولو راپورونه خپاره کړي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ایران اړوند یو موضوع ته د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت د ایران اړوند زینو تاسیساتو باندې یو لړ نوی بندیزونه لګولی دي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې ژمن د ایران اټومي وسلو ته لاسرسي لپاره نه پرېږدي او په دې برخه کې له ټولو محدودیتونو او بندیزونو استفاده کوي. د امریکا حکومت لدی مخکې هم د ایران ګرن ادارې او اشخاص په خپل بندیزونو کې راوستي او له هغوی سره د نړۍ هر ډول راشه درشه منع کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د امریکا د خزانه وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د ایران له دیرش څخه ډیرو اړوندو حقیقي او حقوقي اشخاصو باندې بندیزونه لګولي دي. د وزارت ویلي دي دغه شبکې په میلیاردونو غیر قانوني ډالر سپین کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د ایران حکومت له دغه شبکې څخه داسې ګټه اخلي چې خپل تیل او پتروشیمي مواد چې په خرڅلاوي بندیزونه لګیدل استفاده وکړي او وی پلوري. د اعلامیې له مخې د ایران حکومت له دغو عوایدو څخه د خپل اټومي پروګرام لپاره او د توغندوی د پروګرام لپاره هم درس د خپل نیابتي ترهګری زړلو د مالی ملاتړ لپاره استفاده کوي. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بیسنت ویلی چې د ایران تر سیور لاندې بانکداري سیستم د دې هیواد د حکومت لپاره یو حیاتي کانال دی چې لاري د تیلو لپلور آیت ترلاسه کوي، پیسې انتقالوي او بي ثباته کوونکې فعالیتونه تمویلوي. د شاخل بیسنت په وینا د مالی شبکه د حکومت اړوند کسان بډای کوي، فساد ته وده ورکوي او د ایران خلکو ته ګټه نه رسیږي. هغه شبکه چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا شودل شوی د ګڼو عناصرو لکه د منصور رونو، ناصر او فضل الله زرین قلم لوري رهبری کیږي. دغه شبکه د ایران له حکومت سره تړلو تحریم شوی اشخاصو او سازمانونو ته د زمينه برابروي چې نړیوال مالی سیستم ته لاسرسي ومومي. د امریکا په دې بندیزونو کې لشتر لشه دوه شرکتونه هم شامل دي چې د خزانه وزارت په وینا د ایران د تیلو د لیشت له ملي شرکت سره تړاو لري، د اس پتروکیم اف زی ای او مادرید جنرال ټریډینګ شرکتونو چې دواړه په متحد عربی اماراتو کې سبتي شتمنۍ په امریکا کې کنګل اعلان شوې دي. د روټرز خبري اژانس راپور لمخي دا بندیزونه چې په متحده عربی امارات او هانګ کانګ کې جن حقوقي اشخاص هم پنښه کوي په داسې حال کې وزښوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره هڅه کوي له ایران سره یو نوی اټومي تړون لاسلیک کړي.
ستاسو لا پیغامونو
دا د ریډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان لانو میژن د بلغس ولایت د بارمرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلی اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چاته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو سختې ووځو د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو. هلته یو چاته زنګ وهو، کله چاته زنګ وهو په کور کې مریض وي د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیژي. په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. موږ په کلیو زموږ په ځای کې ولسوالۍ وخواته بیا ښه دي، خو زموږ کلی چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لیرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ دای ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې پنیټ باندې کار وکړي. نو انتن له کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د زهري رادیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلې افغانستان څخه سرپاړ کې مې د واتس اپ څپو کې او زه غواړم وایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب ته هغه توفر دی چې هغه لونګین په چل د لونګی لري او هغه ژر نه د درجه لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کی ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. تخته دوک چې د زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري او زما د قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،